السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې مخکې 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام دی، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. داسې ویل کېږي چې ټاکل شوی دوی خپل ځواکونه د سپتمبر 13 نیټې په افغانستان کې پرېږدي. دا وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا کوي. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي، او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. تاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی پرون خبریالانو ته ویلي چې د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي، او د سپتمبر 13 به دا بهیر بشپړېږي. د دغه چارواکي په خبره نور به د امریکایي ځواکونو وتل د امنیتي وضعیت او بشري حقونو په څیر شرایطو پورې نه تړل کېږي. که چیرې داسې اعلان وشي، دا به له هغه مهلاته څه باندې 4 میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوهې هوکړه کې یادونه شوې ده. د امریکا د دفاع او بهرنۍ چارو وزیران لوید آسټن او انتوني بلینکن هم بروکسل کې دي، او ټاکل شوی نن د ناتو متحدانو ته د دغې پریکړې جزئیات ورکړي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل ټویټر کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي، او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 پیل شي. د دغه وزارت لخوا پرون ته یو خبر پانه کې ویل شول چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون ترسره کیږي. طالبانو د ترکیې غونډه کې د نه ګډون غوڅه پریکړه نه ده کړې، خو له نوې اعلان یې په ظاهره داسې ښکاري چې ممکن د کنفرانس کې هم برخه وانخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارک میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاري وضعیت یو ویرونکی او ناهیلي کوونکی وضعیت دی، او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه لخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلام کړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار او ګڼو نورو چارواکو د روژې په مناسبت د عمومي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهه مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پیل په اړه غبرګون ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روښنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یوه سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې سترګو کېږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړې دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړې، ذوالفقار امید د یو سیاسي ګوند مشر دی چې د سیاسي ګوندونو د فعالیت د قانون یو شرط د وسلوالو ډلو نه درلودل دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغې ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلي بایدن د پوتین سره یو ځای په یو درېمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه استماعیا غونډه جوړوي. ټاکل شوې غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبرې وشي. دا د 2019 کال له جنوري میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا استخباراتي چارواکي یو ځای یوې غونډه کې راڅرګندېږي. نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سي آی اے، د فدرالي څېړنو د ادارې اف بی آی او د ملي او دفاعي استخباراتو مشران ګډون کوي. سبا د اپریل په 15 د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه هم د ورته غونډې کوربه ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جانسن ان جانسن واکسین له کبله د وینې د غوټه کېدو پیښې څېړي. د دغه مرکز مشورتي کمیټه نن وروسته تر دې غونډه کوي چې پرون دوی او د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کووید 19 ضد دغه واکسین د درولو خبر ورکړ. دوی به هغه شپږ پیښې وڅېړي چې د 1348 کلونو ترمنځ مېرمنو کې له واکسین وروسته وینه غوټه شوې ده. د دغو شپږو مېرمنو له ډلې یوه مړه شوې او نور وضعیت هم د اندېښنې وړ ښودل شوی. له دغه اعلان سره هممهاله جانسن ان جانسن شرکت ویلي په اروپا کې به هم د خپل واکسین بهیر ودروي. د روسیې د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اعتصاب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انسټاګرام کې لیکلي چې د کرملن له منتقد ناوالنی سره پرون سې شنبه وکتل. ناوالنی د اداري فساد په تور د بند 2.5 کلنه دوره تیروي، خو زیات کسان په دې باور دي چې دغه حکم سیاسي انګیزه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ خبري موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن نن چهارشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس، واشنگټن پوسټ ورځپانو او دغه راز امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر بایډن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې وباسي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر جو بایډن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 13 د حملو د 20 کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 13 د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانې په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی وو. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایډن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایډن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سیشن به وویل. د افغانستان په اړه 10 ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24 پیل او د مې میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16 پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16 په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمه غشتنې لمخي د دوی د طرح نه چمتووالی او پر ایجنډا د کافی بحث نه کولو لپاره د اپریل 23 نیټه ته وځندل شو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دو ویل تر هغه چې مشورې نهایي نسی د غونډې نیټه نسی مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استانبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استانبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کېږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو له اعلان سره هممهاله طالبانو هم په غیر مستقیم ډول غبرګون ښودلی او ویلي دي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي دوی په هیڅ یو کانفرانس کې چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کېږي ګډون نه کوي. طالبانو په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې کانفرانس هم په همدې ډله کې راځي او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم پام کړئ د کابل چاپ د نن ورځ زور تبصرو او سرمقالو ته، ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام.
په کابل کې چاپېدونکو ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او تبصرې خپرې کړي. هشت صوب رسپانی سرمقالی کی دا افغان دولت سولی مسودی او دا طالبانو لخوا دا سولی اړوند وروستیو خبرو باندې نیوکی شوی او دا جګړې ته د لار هوارولو پلمی بلیلی دی. په سرمقالی کی راغلی دا ملی مصالحه عالی شورا لا هم دا افغان سولی پاړه استانبول کی جوړیدونکو ناستې لپاره د خپل طرح مسوده نه دا ورستی کړي. د ملی مصالحه عالی شورا د طرح د توحید ځانګړي کمیټه د یک شنبه په ورځ خپل طرح د شورا رهبری ته سپارلی، خو راپورونه وایي چې دا طرح تر دې مهاله نه د ورستی شوی. د سرمقالی لیکوال لیکلي د دولت لخوا چمتو شوی طرح باندې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش انتقادونه او جمهوریت لوري کې لا هم د یو نظر نه رامنځته کېدل ښایي د طرح د نه ورستی کېدو علتونه وي. هشت صوب رسپانی سرمقالی کې د دې خبر هم ورکړل شوی چې ملي مصالحه عالی شورا کې دا مهال د استانبول په ناسته کې د پلاوی پر ټاکلو خبرې روانې دي. بلخوا په سرمقالی کې د سولې اړوند طالبانو وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې. په سرمقالی کې راغلي دا چې طالبانو اعلان کړی چې د مئی میاشتې وروسته هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتون نه مني، پروژه کې یې د افغان دولت وړاندیز اوربند ونه مانه، د استانبول کانفرانس کې یې ګډون ته چمتووالی ونه ښود او د دې ترڅنګ یو ځل بیا د ټاکنو نه بلکې د اسلامي نظام له لارې د واک د لیږد خبره کوي. دا ښیي چې طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي. په سرمقالی کې غوښتنه شوې چې طالبان دي د استانبول په ناسته کې له یوې هر اړخیزې طرحې سره ګډون او روانې جګړې ته دي د پای ټکی کېږدي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې پر بنسټ استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 پیل شي. ویساب رسپانی سرمقالی د افغان سولې اړوند د استانبول ناستې ته هیله ښودلې ده. په سرمقالی کې راغلي په داسې حال کې چې د تیر هر وخت په پرتله جنګونه خونړي شوي، هدفي وژنې او د هیواد د ورانولو او ویجاړولو لړۍ لا زور اخیستی، د استانبول ناسته د افغانانو لپاره د سوکاله ژوند د پیل سره ښکاري. د سرمقالی لیکوال لیکلي په هیواد کې شته بدبختۍ هغه مهال زور واخیست چې د حکومت چارواکو د ماشومانو په شان د امریکا د سفیر تر شا کتار شول او د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ته یې لاسونه وپړکول. هغه مهال جمهور رئیس غنی په ډېر ویاړ وویل چې له امریکا سره یې هغه اړیکې بیرته ورغولې چې پخوانی ولسمشر خړې پړې کړې وې. د ده روښانه راتلونکي غوړېدلې اقتصاد او باور وړ امنیت زیری خلکو ته ورکړ، خو له همهغې ورځې امنیت بدتر او فقر زیات شو. په سرمقالی کې راغلي چې اوس په کار ده چې د استانبول کانفرانس کې د جګړې ښکېلې خواوې انعطاف وښیي او سیاسون هم له خپلو ګټو هاخوا ملي ګټو ته پام وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې اوربند وکړي. په سرمقالی کې راغلي افغانان دي مخکې له دې چې بهرنیان پر دوی فشار راوړي او نورو لاسوهنو ته لار پرانیزي، باید له یو بل سره د روژې میاشتې له برکته په اوربند هوکړه وکړي. په سرمقاله کې همداشان راغلي چې د استانبول ناسته د افغانانو لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلو منځو کې صلاح شي او بهرنیانو